صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د سرطان د میاشتې 28مه ده چې د 2019 کال د جولای د میاشتې 13مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای امریکا او انډیوالانې باید د سولې په مذاکراتو کې د ایران په شمول د افغانستان د ګاونډیانو سره تفاهم ته ورسیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم خاقان عباسی د اختلاس او اداري فساد په تور نیول شوی او ایران وایي چې پاسداران انقلاب د هرمز په تنګي کې د تیلو یو ټانکر برامده کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې نظرونه مو مختلف دي خو ارمانونه مو شریک دي.
سوله ایز افغانستان غواړو، سوله غواړو دننه په افغانستان کې، د عزت ژوند غواړو ټول افغانانو ته.
د پاکستان د بلوچستان د سکرو په قانون کې د کارګرو د مړینو پلټنې روانې دي.
څو میاشتې مخکې هم داسې یو رامنځته شوی وه چې موږ د بلوچستان د ګورنمنټ سره د متعلقه ادارو سره خبرې وکړې په دې هکله باندې.
او د بشري حقونو یو شمېر ډلو هڅې پیل کړي چې په امریکا کې د مهاجرینو دپاره د جوړ سوي نوي قانون د عملي کېدو مخه ونیسي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
لومړی دا یو تازه خبر چې څو شېبې مخکې موږ ته له قندهار نه رارسېدلی دی. زموږ خبریال عزیز الله پوپال وایي چې د قندهار د ولایت پر امنیه قمندانۍ باندې ډله ییز برید شوی دی چې د دا مهاله روغتون ته 60 ټپیان او د 10 وژل شوو کسانو جسدونه رسول شوي دي. د میرویس د حوزوي روغتون کلیوال ډاکتران وایي چې د ټپیان او وژل شوو کسانو کې ملکي وګړي او پولیس دواړه شامل دي. د دې رپورټ تفصیل به په بل خپرونه کې واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې امریکا او نور متحدین باید د افغانستان د سولې په اړه په روانو هڅو کې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو اعتماد او باور حاصل کړي. کرزی چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې امنیت په باب یو غونډې ته وینا کوله ویل چې د ګاونډیانو له باور پرته سولې نشي راتللی. کرزی زیاته کړه چې په دې اړه د باور رامنځته کولو په هدف باید د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګاونډیان د سولې په دغه بهیر کې شاملي. حامد کرزی وویل
اصلا د امریکا او ایران ترمنځ ستونزه باید نه وي، باید د هغوی ترمنځ همکاري وي، په دې کې موږ خیر وینو، همدارنګه پاکستان.
کرزی ټینګار وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډي په صفت باید د سولې په بهیر کې شامل شي او امریکا باید له ایران سره د خپلې لانجې لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده ونه کړي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان د سولې په بهیر باندې باور لري باید چې په اوربند هم موافقه وکړي. نوموړي نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په 28مه په کابل کې د سولې او امنیت په اړه غونډې ته په خپله وینا کې وویل دا چې طالبان له یوې خوا له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او له بل اړخه له حکومت سره له خبرو نه ډډه کوي، هیڅ امکان نه لري چې دا دواړه کارونه په یو وخت ترسره شي. عبدالله په داسې مهال دا څرګندونې کړي دي چې په روانه میاشت کې په دوحې کې د قطر او جرمني په منځګړتوب د سولې په اړه بین الافغاني غونډه جوړه شوې وه او د چارواکو په وینا یوه بله بین الافغاني غونډه هم په نږدې راتلونکي کې به جوړه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې جګپوړي ماموري د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویل چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجې پورې تړلی دي.
په افغانستان کې د سویډن خیریه مؤسسې ویلي دي چې طالبانو په میدان وردک کې د دوی 240 کلینیکونه بند کړي دي. دا خبره د دې مؤسسې د پروګرام مشر احمد خالد فهیم د چهارشنبې په ورځ د اسوشیټډ پرس خبری آشانسته کړي.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د افغان خبريالانو په خلاف د تاوتریخوالي او تشدد 45 قضیې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 50% کمواله ښیي. د دغه کمیټې د تازه رپورټ په اساس په دې قضیو کې د 3 کسانو وژل، شپږو ټپي کېدل، د 5 وهلو ډبولو، 900 سپکاوي، 10 د خولې د ګواښونو، د غیر قانوني ولو او پجباري توګه شړلو پکې شامل وي. د دې کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان په جنوبي ختیځ زون کې د 15 ژورنالیستانو په مقابل کې تشدد او تاوتریخوالي پېښې ثبت شوې وي.
پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد حق خان عباسی د اداري فساد په تور نیولې ده. د پاکستان د حکومتي چارواک په وینا ډیر زر به هغه محکمې ته راوستل شي. عباسی چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند یو مهم غړی دی، نن د پنځمه په ورځ لاهور کې ونیول شو. هغه د 2018 او 2013 میلادي کلونو په موده کې صدر اعظم و. د دې نه مخکې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری هم د درغلۍ او ټګۍ برګۍ پاتور نیول شوو.
د آزادې رادیو د ریپورت لمخې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلې کڅ هم چې د پاکستان له لوري د لشکر طیبه د وسلوال ډلې د مشر حافظ سعید نیول یو ښه اقدام ګڼي، خو دغه کار ډېر ناوخته تر سره کړی دی. د حافظ سعید په مشرۍ دا ډله د جنو په باور په افغانستان او سیمه کې په ټیرریستي فعالیتونو کې لاس لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ترنګلې کړې دي.
لبل خو د امریکا د کانګرس د بهرنوي اړیکو د کمیټې غړو تیر ورځ د پاکستانی چارواکو لخوا د لشکره طیبه د مشر حافظ سعید نیول وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خبرګون باندې کلک انتقادونه کړي دي. ټرمپ په ټویټر لیکلی و چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح د لسو کلونو لټون وروسته ونیول شو.
د ایران دولتي تلویزیون نن د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې پاسداران انقلاب د خامو تیلو او خارجي ټانکر نیولې دی. دغه ټانکر د ایراني چارواکو په وینا تیل په قاچاقي توګه انتقالول. د ایران د دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې ټانکر د تیر یکشنبه په ورځ د هرمز د تنګي په لراک ټاپو کې د عملې د 12 غړو سره یو ځای ونیول شو. رپورټ وایي چې په دې ټانکر کې 1 میلیون بیلر خام تیل بارو، خو ایرانیانو دا خبره نه ده کړې چې د کوم هیواد نه حرکت کړي او چیرې روانو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې هفته په پای کې لاتینی امریکا ته د دې لپاره ځي چې د لاتینی امریکا د هیوادونو د مشرانو سره مخامخ د ځینو مشکلاتو یا مشکلو مسایلو په اړه خبرې وکړي. پامپیو باید د خپل سفر په ترڅ کې د مکسیکو په سرحدي لاره متحده ایالاتو ته د لاتینی امریکا نه د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي په باب وغږیږي.
متحده ایالاتو د F-15 پر مختلفو جټ الوتکو پروګرام نه ترکیه ایستلې ده. د ټرمپ ادارې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ ناوخته وکړه. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال کریس هانان د رپورټ خلاصه له شافی سردار نوري.
سپینې ماڼۍ د ترکیې په مقابل کې دا تازه درې زورست له هغه اعلان کړ چې ترکیه ته د روسیې د S-400 دافع هوا سیستم د پرزجاتو لومړی جوپه د جمعې په ورځ ورسېدله. امریکا د دغه معاملې له پیل څخه مخالفت کاوه او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ناتو غړي هیوادونو ته هم له روسیې سره د ترکیې د دغه دفاعي معاملې د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د باراک اوباما پر ادارې پر ترکیه باندې د پیټریات د دفاعي سیستم د نه خرڅولو له امله نیوکه وکړه، نو ځکه د واشنگټن دغه ملګری بل هیواد ته رجوع وکړه. ترکیه د F-15 پر مختللو جټ تیارو له پرختیایي پروګرام سره تخنیکی مرسته کوله او د الوتکې ځینې پرزې په ترکیه کې جوړېدلې. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو کانګرس د اساسي مجلس په سعودي عربستان باندې د امریکا وسلو د پلورلو پر خلاف یو ځل بیا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې د خپل مخالفت د څرګندولو لپاره چمتووالی نیسي. کانګرس کوخه کوي چې د ټرمپ د ادارې د هغه پریکړې مخه ډب کړي چې له سعودي عربستان سره د وسلو د پلورلو او الوتکو د ساتلو په خاطر کړی وه. دیموکراتانو د چهارشنبه په ورځ د 8.1 میلیارد ډالر په ارزښت د سعودي عربستان سره د وسلو د معاملې وړاندیز په 218 موافقو او 190 مخالفو رایو سره رد کړ، خو ټرمپ وایي چې دغه پریکړه به ویټو کړي.
او نن د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې د مهاجر نه ډک یو مینی بس چپه شوی دی. د ایف پی خبری اژانس د رپورټ له مخې په دغه پیښه کې 15 کسان مړه دي او 30 کسان زخمیان دي. د ریپورت لمخې دا پیښه د وان په ولایت کې شوې ده او په وژل شوو کسانو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د مختلفو ملکونو نه ترکیې ته اروپا ته د تګ په نیت باندې راغلي وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي امریکا او نور متحدین باید د افغان سولې په اړه پروانه هڅو کې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو اعتماد او باور له ځان سره ولري. نوموړی نن پنجشنبه په کابل کې د سولې او امنیت په غونډه کې وویل چې د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نسی راتلی. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د سولې پر بهیر د باور رامنځته کېدو په هدف باید د ایران په ګډون ټولو ګاونډیانو ته په دغه بهیر کې پوره ونډه ورکړل شي. نوموړی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه غونډه کې وویل د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نه شي راتلی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې امریکا باید له ایران سره کړکیچ کې د افغانستان له خاورې څخه استفاده ونه کړي.
اصلا د امریکا او ایران ترمنځ ستونزه باید نه وي، باید د هغوی ترمنځ همکاري وي، په دې کې موږ خیر وینو. همدارنګه پاکستان
کرزی د افغان سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشارې وویل چې افغانان سوله غواړي خو پر افغان خاورې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ معاملې نه غواړي. کرزی همدارنګه د افغانانو په مالکیت د سولې پر بهیر په ټینګار سره وویل چې افغانان باید په دغه بهیر کې پوره ګډون ولري. هغه وایي سولې ته د رسېدو لپاره افغانان باید د سولې په غونډو کې د میلمه په صفت نه بلکې د اصلي مالک په توګه ګډون وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا دغه غونډې ته وویل که طالبان پر سوله باور لري باید اوربند وکړي.
که طالبان فکر کوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په زور سره قدرت رسیږي دا هیڅ امکان نه لري.
عبدالله وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو وخت را رسېدلی او دغه ډله باید له افغانانو سره خبرو ته حاضره شي. عبدالله پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې روانه میاشت په دوحې کې د قطر او جرمني په منځګړیتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه ترسره شوه چې د افغان چارواکو په وینا بله بین الافغاني غونډه به هم په نږدې راتلونکو کې ترسره شي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشرې سیما سمر په یو کنفرانس کې وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې د بشري حقونو ته خطي دوام ولري دغه هیواد به هیڅکله پایداره سولې ته ونه رسیږي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو پس له اتلس کلونو څخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر لیرې او پر ځای یوه بله میرمن شهزاد اکبر د نوي رئیس په توګه وټاکل شوه. هغلی اکبر چې تر دې مخکې یې هم پر مهمو دولتي چوکیو کار کړی په آکسفورد کې لوړې زده کړې کړي دي. د بشري حقونو فعالانې د شهزاد اکبر ټاکنه د بشري حقونو د خوندیتوب په لاره کې ښه ګام بوري. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس شهرزاد اکبر او د دې کمیسیون اته نوی غړي معرفي کړل. د دې شکلنه شهرزاد اکبر د برتانیې په آکسفورد پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او تر دې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې د ملي امنیت شورا د مرستیالي او په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې. د مشرانو جرګې غړی او د بشري حقونو فعاله نارکلي هنریار وایي چې د شهرزاد اکبر پر وړتیا باور لري او تمه لري چې هغه به په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره تر پخوا ډېر کار وکړي.
خاصتا هندوان او سکان چې د په جګړو حالاتو کې په مختلفو حالاتو کې د دوی حقونه نقض شوي دي او ستونزو سره مخامخ شوي دي. اگر چې د افغانستان حکومت په دې کې ډیر جدي پام لري او پام یې کړی تر څو هغه ستونزې چې دي لارې ورته هوار شي، خو بشري خپلواک کمیسیون په دې کې د څارنه یا د نظارت وظیفه لري چې چیرې د دې اتباعو حقونه نقض شوي دي، په کومو ساحو کې ستونزې لري.
تر شهرزاد اکبر وړاندې سیما سمر شاوخوا 3 کاله د بشري حقونو د کمیسیون رئیس و. چې اوس د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استازي او د دولت وزیر وټاکل سو. د افغانستان د عدالت موسسه مشره لیلما ناصری وایي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ګرمې سوي، د بشري حقوقو د کمیسیون ریاست یو له ستونزو ډک مسؤلیت دی.
هم د افغانستان حکومت هم نړیوال ټولنې په کمیسیون باندې ډیر فشار راوړی وو. هغه یو د جنگي جرایمو یو راپور په 2008 کال کې چې کمیسیون جوړ کړی وو او قرار وو چې هغه نشر سی، ولی هغه ډاکټر سیمه سمال پرې نه خود سو چې دا راپور نشر کی، چون ټول فکر کاوه چې نو ثبات په افغانستان کې د خطر سره مواجه سي. نو فکر کوم چې نوی رهبری باید په رپورت باندې هم فکر وکړي او دای وخت د جرایم جنگي جرایم په اړه باندې هم خبري وسی او هم اقدامات وسی.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د غړو د ټاکلو بهیر لا تیر نه هم میاشت روانو چې 455 کسانو پکې برخه اخیستي وه، چې د غوراوي کمیټې یو اتیا کسانو ورستی کړل. د افغانستان قاضي القضات او لوی څارنوال دغه کسانو 28 کسان وټاکل، چې وروسته د ولسمشر اجرایه رئیس او د ولسمشر دوی مرستیال دغه کسانو سره مرکې وکړې او نه کسان د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل سول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلوچستان د ایالت د مرکزی ښار کوټي څخه په 80 کیلومتر کې لیری پرته سیمه دیګار کې د ډبارو د سکرو په کان کې د اور لګیدو له کبله نه کارګر رو خپل ژوند د لاس اور کړی دی. په دې باره کې نور جزئیات د جمیل خان پر رپورټ کې واوري.
50 کلن زاهد الله د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکو دی. هغه د تیر خالی پورز د بلوچستان ایالت د ډیګاری په سیمه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د مستسی و پیشه کې ژوندۍ پاتاسو، خو د هغه نه ملګرو په دې پیشه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا پیشه خو زه خپل په دې پیشه کې موجودیت لرم. خو زه خپل لجمع نیم کله چې د پیشه رامنځته شوله ما د ټیلر کش کوله، برق دیگه دم ضعیف شولو، برق ضعیف شولو، ټیله بس ودرېدل چې مې بریکونه پکاش کړ په ټیله باندې او بجلی ولاړه لکه شولو. نه بجلی هر وخت کې کته کی.
د بلوچستان د ډبرو د سکرو په کانو کې د ځای خلکو سره سم له افغانستانه راغلي کارګران په زیات شمیر کار کوي. د ډیګاری په پیشه کې مړسیوی ټول خارکش د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکو. د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان خان آشنا ټی وی ته وویل چې د دې پیشې پړه د کان مالک او د دولتي ادارې په غاړه ده.
دا د ټیکدار د مینز په جوړېدو کې یا د ورکر په بچاو کې انټرست نه دی. دا هغه انټرست په دې کې دی چې زیات سي زیاته کوی لره وباسي او دا خرڅ کی. دا کسور د مایزونر دی و ټیکدار ته ورکول، دا د مایزونر دی که په خپل کمپنی بیا ټیکدار و بل ټیکدار ته سب ټیکدار ته پیټی ټیکدار ته ورکول، دا د مایزونر دی. اوس د مایز انسپکټریټ سره ډیوټي دا هغه ته پکارو چې مخکې د او ایس ایس د قوانین په مطابق دا شیان مخکی کتلی وای.
د پاکستان د قوانین په مطابق په داسې پیښو کې یوازې هغه کورنوي سره مالی مرستې کیږي کوم چې د پاکستان اوسیدونکي وي. په بلوچستان کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله محمد وویل چې د دغه ډول د پیښو د مخنیوي لپاره زموږ خبرې د بلوچستان له دولت سره روانې دي.
سو میاشتې مخکې هم داسې یو واقعه رامنځته شوې وه چې موږ د بلوچستان د ګورنمنټ سره د متعلقه ادارو سره خبرې وکړې. په دې اکله باندې وعده وشولې چې من با خپل تاریخ باندې د متضرر کورونا سره مرسته کو، ولی متاسفانه په هغه شکل باندې چې دا کورونا ته لازم یو غسه مرسته ته ونه رسیدلې. نو اوس د دوه ورځو رئیس زه مسلسل لګیم او ان شاء الله چې هم د ورځ دوه کې به زه د دې د جکوړو چارواکو سره په دې اکله باندې خبرې وکړو.
د بلوچستان ایالتي دولت د دغه پیشي د سیړن لپاره دوه بیلابیل کمیټې جوړ کړې. دا کمیټې به په سوار لس ورځو کې خپل سیړنې ایالتي دولت ته وړاندې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هم نړیوال رپورټونه. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ترامپ له مرکزی امریکا څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو لپاره نوی قانون اعلان کړ، د بشري حقونو یو شمیر ډلو هڅه پیل کړي چې د دغه قانون د عملي کېدو مخه ونیسي. د بلې خوا ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د لاتینې امریکا د هیوادونو او د پناه غوښتنې مسایلو په هکله د خبرو لپاره نن مرکزی امریکا ته سفر وکړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پناغښتونکو د شرایطو سختو د قانون په خبرګون کې د مدني حقونو یو شمیندل غواړي په یو ګډ اقدام کې لګتر لګه په موقتی توګه د دې قانون د عملی کېدو مخه ونیسي. د دې قانون لمخه هغه پناغښتونکو به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولیږلو. موږ ته جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اوریدلو لپاره دا سپتمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړي چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندې شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتینې امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکوادور، مکسیکو سیټي او سن سالوادور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس ګډون وکړي او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا یهودانو په یاد غونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودنو کې وژل شوی وو. دغه پیښه پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوی وو. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at the
also by the مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشټواله دا تباکونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري تا وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو دوره تک مخه ونیسي، نیول کیږي نه، دا خلک پر هدي سره پریکړه کولای نشي.
په وینزویلا کې د روان کړکیچ لکبله په میلیون کسان ارشیو چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبري وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې مذهبي ازادي د هغه د بهرنی پالیسي محور دی، نن د افغانستان په ګډون د چین، ترکیه، شمالي کوریا، ایران او میانمار هیوادونو له قربانیانو سره لیدلی چې د مذهبي ځورونې ښکار شوی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون ماښام د مذهبي ځورونې د یو شمیر قربانیانو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د غونډې ګډونوالو د 28 هیوادونو څخه و چې د افغانستان، ترکیه، میانمار، چین او ایران څخه هم هغو کسانو حضور درلود چې د مذهبي عقایدو له امله کړول شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ په باور دغه کسان هر یو اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مذهبي ازادیو پرمختګ لپاره اهمیت لري.
امریکا کې موږ تل په دې باور یو چې زموږ حقونه د خدای لخوا مشخص کیږي، نه د حکومت لخوا. زموږ د حقوقو په قوانینو کې لومړنۍ ازادي مذهبي ازادي ده. موږ هر یو د دې حق لرو چې د هر هغه ارزښت چې زموږ په مذهب کې دی باید تعقیب کړو. موږ پوهیږو چې چیرې خلک مذهبي ازادي ونه لري، معنا دا چې هیڅ ازادي نه لري.
د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. ښاغلی براونبک ولسمشر ته د ګډونوالو څخه هغه قربانیان چې د سختو پیښو څخه ژوندي راوتلي وو په معرفي کړل.
نن دلته تاسو سره د نوبل د سولې جایزې ګټونکې نادیا مراد حضور لري چې په عراق کې د داعش لخوا نیول شوې وه او بد وضعیت ورسره شوی و. اندریو، تاسو د ترکیې له زندان څخه وایستل شوئ. دا سړی د کریسټ چرچ ښار په جومات کې چې ډزې پکې شوې هلته و. مریم ابراهیم د حمل په وخت کې د اعدام په سزا په سودان کې بندي و، خو خلکو د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه له هغې ملاتړ وکړ او هغه اوس له خپل ماشوم سره ژوندی ده. دا کسان یوازې یو څو بیلګې دي.
د مذهبي عقایدو په تور په دغه کړول شوي او ځورول شوي ډله کې د ویتنام، شمالي کوریا، ایران، ترکیه، کیوبا، اریتریا، نایجیریا او سودان څخه عیسویان هم شامل دي. د افغانستان، سودان، پاکستان او نیوزیلند څخه مسلمانان، د یمن او آلمان څخه یهودان، د ویتنام څخه د کاودای پیروان او د عراق څخه یوه یزیدی ګډون درلودل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو او د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي چې په دې وروستیو کې له کیمیاوي موادو څخه د نشه راوړونکو موادو د تولید کچه زیاته سوې ده. په همدې اړه د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی له دوبۍ څخه راپور رالېږلی.
په دغه درې ورځني روزنیز ورکشاپ کې چې په دوبۍ کې جوړ شوی و، په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ازادي رادیو خبریالانو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو او د امریکا غږ مسؤلینو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا غږ د سرویس مشر جانوا کاروایل د ورکشاپ هدف دا دی چې دغه خبریالان د مخدره موادو په برخه کې د اغیزناکو راپورونو د جوړولو لپاره وروزي.
Today we're seeing drugs coming into the country. We're seeing the
موج وینو چې نن ورځ نشایتو کې هوا تر از یو بلا بیل ډولونه لري، لکه شیشه او نور، او موج بیا وینو چې دغه نشایي مواد په زیات اندازه په بازارونو کې خرڅیږي.
په دې ورکشاپ کې د بحث یو عمده مسأله دا هم و چې په دې وروستیو کلونو کې د نورو نشه راوړونکو توکو ترڅنګ له کیمیاوي موادو په ځانګړې توګه له درملو د نشایي موادو د تولید کچه زیاته شوې ده. دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 3 میلیونه کسان په نشایي توکو روږدي دي، په داسې حال کې چې په 22 ولایتونو کې د روږدو کسانو د تداوۍ لپاره 110 مرکزونه فعال دي.
مالی موارد ته ضرورت لرو، خو متاسفانه چې کسر د بودیجې مو نه پرېږدي چې دا ظرفیت ارتقا ورکړي.
له دې سره سره چې په افغانستان کې له نشایي توکو سره د حکومت مبارزه کال تر بل ګړندی کیږي، په تیرو 3 کلونو کې د کوکنارو په کار د نشایي توکو په قاچاق او استعمال کې چندان کمښت نه ښکاري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې لپاره 2600 مسلکي پولیس لري، او په همدې حساب سره یو پولیس د مخدراتو کورې 1200 قاچاقبرانو او کاروباریانو پر وړاندې مبارزه کوي.
هرگاه رسانه ها بتوان به طور درست هماهنگی مشترک حکومت افغانستان بخش های نهادهای امنی کشمیر یک قسمت داشته باشند، ما میتونیم یک مبارزه جدی را و نتیجه خوب در یک قسمت
د دې ورکشاپ یو روزونکی پال مارکس لیکوای دلته خبریالانو ته هغه مسلکی لارې چارې هم وروښودلې چې څنګه کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې په اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
People keep learning and we keep learning new ways.
موږ د ویډیو د ایډیټ لپاره نوې طریقې زده کوو چې نیغ په نیغه یې له خپل ځیرک ټلیفون نه په ټولنیزو رسنیو کې په سرعت او موثره توګه خبر کړو، او موږ نن د همدې لپاره دلته سره یو ځای یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مخدراتو د کرکیلې تولید او استعمال د مخنیوي او یا یې د کچې د راټیټولو لپاره د عامه پوهاوي د مسلسلو راپورونو لړۍ جاري ساتلې.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټګي. د قندهار د ولایت پر امنیه قمندانۍ باندې د موټر بم په شمول ډلې ځانمرګې برید شوی دی چې د دغه مهاله روغتون ته د شپېتو ټپیانو او د لسو وژل شوو کسانو جسدونه رسول شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل د میرویس د حوزوي روغتون د نوکریوال ډاکټر له قوله وایي چې په ټپیانو وژل شوو کسانو کې ملکي وګړي او پولیس دواړه شامل دي. برید نن ماسپښین څخه باندې 3 بجې پیل شو او د پولیس په وینا اوس پای ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې امریکا او متحدین باید د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ایران په شمول د افغانستان ګاونډیان شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ پوړي پخوانی ډیپلوماتي ویلي دي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو سره د خبرو د نتایجو پورې تړلی دي.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا.